درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوي او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر بیان نن په ټویټر لیکلی چې جنرال میرل د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلی، دوی د سولې د هوکړې د تطبیق او سرغړونو په اړه خبرې کړي دي. دا موضوع مو د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د طالبانو د قطر دفتر کابل کې میشت امریکایي قومندان سره غونډه کړې ده. حزب اسلامي وایي کابل ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره سپک چلند شوی دی، او ترکمنستان وایي د اپریل په 19مه د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ بیرته ترسره کوي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د قطر دفتر وایي تیر ماښام په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د قومندان سکاټ میلر په مشرۍ یو پلاوي سره ناسته کړې ده. د دغه دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر پاڼه لیکلي، دې غونډه کې له امریکایي قومندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شویو سرغړونو په اړه خبرې وشوې. ښاغلی شاهین وایي دوی په غیر جنګي سیمو کې د چاپو او بریدونو په اړه هم د امریکایي پلاوي ته وویل او له هغوی نه یې د داسې بریدونو د درېدو غوښتنه وکړه. پرون طالبانو وویل چې افغان او امریکایي ځواکونو د بدخشان په وردوج کې بمباري کړې چې لسګونه ملکي کورونه یې ویجاړ کړي دي. امریکایي پلاوي لا په دې اړه څه نه دي ویلي. حزب اسلامي ویلي کابل ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره سپک چلند شوی او ستونزه پیچلې شوې ده. دغه حزب په یوه اعلامیه کې ویلي کابل ته د طالبانو له سفره باید ښه ګټه اخیستل شوې وای، او افغان حکومت د ښه نیت له مخې د هغوی په حضور کې زندانیان آزاد کړي وای. په اعلامیه کې راغلي کله چې د طالبانو پلاوی له کابله ناراضه ستون شو، نو حکومت د امریکا سفارت په غوښتنه د هغوی د زندانیانو آزادول پیل کړل. د طالبانو دا درې کسیز پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته راغی، خو له څو ورځو تېرېدو وروسته بیرته ستون شو. حکومت د دوی له ستنېدو وروسته له بګرامه 200 زندانیان آزاد کړل، خو طالبان وایي هغه زندانیان چې د دوی پلاوی یې تصدیق نه کړي خوشې کول یې دوی ته د منلو نه دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي په دې هیواد کې بشردوستانه اوربند ضروری دی. ښاغلی کوبیا پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې پرتله کرونا ویروس ډیر افغانان ووژني. د زیاته کړه افغانستان ښایي ډیر زیانمن شي ځکه دا وضعیت نوی رامنځته شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر نږدې 5500 یاد کړ. د ورلد میټرو د انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په کرونا ویروس اخته 15 افغانان مړه شوي دي. ښاغلی کوبیا لیکلي وخت راغلی چې ټول افغانان د کرونا ویروس په وړاندې دفاع وکړي، نه دا چې پر افغانانو بریدونه وکړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي که د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرونا خپره شي هلته به اوربند وکړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې دا پیښه پرون ماښام وشوه، خو یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قمندان ورور میر محمد د خپلو درو ساتونکو سره وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ به د اپریل په 19مه بیرته پیل کړي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد چې 8 ټیمونه لري خپل لیګ د مارچ میاشتې په 24مه نیټه وځنډاوه. په دغه هیواد کې چې حکومت یې مستبد ګڼل کېږي، تر اوسه په رسمي توګه د کرونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده اعلان شوې، او په وروستیو ورځو کې یو شمېر سپورټي سیالۍ جوړې کړې. ترکمنستان د بلاروس، تاجکستان، نیکاراګوا او بوروندي تر څنګ له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس د بحران پر مهال یې د فوټبال لوبو ته دوام ورکړی. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د جمعې تر ورځې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوي وو او په دې ویروس اخته تر 90,000 زیات کسان مړه شول. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې د سایبریا په ایرکوټسک سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. د فار هیومن رایټس په نوم د بشري حقونو غیر دولتي ادارې ویلي چې د انګارسک په 15 زندان کې زندانیانو د پنجشنبې په ورځ نافرمانی پیل کړې چې وروسته له هغې د زندان یو ساتونکی یو بندي وواهه. د راپور له مخې یاد زندانی تر وهل کېدو وروسته د ځان وژلو هڅه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښکاروي چې ودانیو ته اور ورته شوی او زندانیان ټینګار کوي چې دوی وژل کېږي. په یاد زندان کې 1,500 کسان بندیان دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. اسدالله لودین درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو یو شمیر بندیانو خوشي کول پیل کړي، خو طالبان وایي څو چې د دوی د پلاوي په خوښه بندیان خوشي نه شي دوی ته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه وایي
موږ بندیان خوشی کوو او د بندیانو د خوشی کولو لپاره موته ښکارا ویلي دي چې له کرونا سره په دې هدف چې د کرونا سره ښه مبارزه وسي موږ باید زندانونو کې
پاره لباله کابل ریپورت واورو. دا به هم واوري چې په کرونا اخته کسانو شمیر په افغانستان کې په زیاتې دوده ورسته شمیرې څه دی او ورسته وضعیت څه دی په دې به ریپورت ولرو. همدارنګه به دا هم واوري چې د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بیو د راټیټولو په اړه د خبرو یو دور پای ته ورسوو. د عیسویانو د ایسټر یا پاک اختر په داسې وخت کې پیل شو چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 1,00,000 واوښت. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د نشه موادو پر ضد د مبارزې په پروګرام چې د زهرو کاروان نومیږي هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جنرال میلر د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلي، دوی د سولې د هوکړې د توافقنامې په تطبیق او سرغړونو خبرې کړې دي. د طالبانو ټینګار پر دې دی چې د سولې د هوکړې د پلي کېدو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د طالبانو د طالب بندیانو د خوشي کېدو موارد تر پښو لاندې نه کېږي. دوی نادر موضوع تعقیب کړې ده او د کابل په سټوډیو کې ده. دوی نادر خبرونه ته ستړي مشین ور تفصیل له تاسو اورو.
بلې، د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په خپل تازه ټویټ کې لیکلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره لیدلی دي. سهیل شاین نن شنبه د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی او جنرال میلر د لیدلو خبر ترڅنګ لیکلی چې دوی د توافقنامې پر تطبیق او سرغړونو غږېدلی دي. ښاغلی شاهین همداراز زیاته کړې چې له سکاټ میلر سره طالبانو پر دې هم بحث کړی چې غیر نظامی ځایونو کې د عملیاتو مخاوني ولشي. طالبانو تر دې وړاندې پر افغان حکومت نیوکه درلوده چې افغان حکومت د طالب بندیانو د نه خوشي کولو برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړې په وړاندې خنډ ګرځي. اوس افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیانو څخه تازه 200 خوشي کړي دي. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په وینا افغان حکومت د سولې خبرو برخه کې د پرمختګ په خاطر دا بندیان خوشي کړي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل طالبان هم باید د افغان سولې برخه کې را مخته شي.
موږ بندیان خوشی کوو او د بندیانو د خوشی کولو لپاره ملته ښکاره ویلی دی چې له کرونا سره په دې هدف چې د کرونا سره ښه مبارزه وسي، موږ باید زندانونو کې ډېر کسان ونه لرو. ډېر بیروبار چې وي هلته د کرونا د تګ امکانات زیات یا د کرونا د خپراوي امکانات زیات وي. او تر څنګ مو ویلی دی چې د سولې پروسه کې پرمختګ په نیت باندې موږ یې په دې نیت کوو. دا چې طالبان یې هرکلی کوي که یې نه کوي هغه د دوی مربوط کېږي. مهمه ده چې له خپل ادرسه اقدامات وکړي او تر څو د سولې پروسه چې ده هغه لازم پرمختګ ولري.
د طالبانو سیاسي دفتر پلاوی او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر ترمنځ لیدنه د امریکایي ځواکونو د یو ویان لخوا هم تایید شوه. دوی بیا وایي چې طالبانو او سکاټ میلر ترمنځ د تاوتریخوالي په کمښت خبرې شوې دي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ نږدېوالی او د هیواد دننه سیاسي جنجالونو دوام به امریکا ته افغان حکومت اعتبار لا خام او طالبان ته دا موقع ورکړي چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي. سیاسي شنونکی ودیر صافی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دی د طالبانو او امریکا ترمنځ ترسره شوې هوکړې پلی کېدو کې خنډ نه ګرځي تر څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل او جګړه پای ومومي.
چې امریکایانو سره منلي افغان حکومت مکلف دی چې هغه اجرا که مخالفت یې وکړه همدا جنجالونه به ایجادېږي. حکومت سره به سولې ته نه کښېني. دوه درې ځلې سره تماس ونیول شو وزیر خارجه او د دوی د خوانه دوی خپلو منځو کې هم نه جوړېږي. نو زه یېرېږم چې دا د طالبانو سره دومره نږدې نه شي چې ورسره دا هوکړه ونه کړي چې راځئ دا دواړه نه جوړېږي بېرته د حکومت نظام هم تاسو واخلئ اداره یې کوي.
د قطر پلازمینه دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9مه د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید د طالب بندیانو 15,000 بندیان خوشي شوي وای. د طالب بندیان د خوشي کېدو پروسه د افغان حکومت لخوا د شوي توافق په خلاف په ځنډ پیل شوه، خو اوس افغان حکومت وایي چې دوی به 200 طالب بندیانو تر څنګ نور هم خوشي کړي. خو طالبانو د هم د سولې پروسې لپاره ګامونه واخلي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه. ډیوه نادر له تاسو نه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له کابل نه مو د ډیوه نادر په ریپورت کې واورېد چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي. د بندیانو د خوشي کېدو پر سر وروستي اختلافات او ناندرۍ او همدارنګه د سولې په برخه کې شته پرمختګونه او ستونزې هم په دې ریپورت کې څېړل شوې وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کووید 19 د کرونا وایروس یو بڼه چې څو میاشتې مخکې په چین کې را پیدا شوه، وسې دا نړۍ له یو ګوټ څخه تر بل ګوټه پورې ټوله نړۍ نیولې ده. افغانستان هم له دې پاتې نه دی. له یوې ورځې بلې ته پکې د کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر زیاتېږي. وروستی شمیر یا وروستی وضعیت څه دی په کابل کې؟ زما بل همکار خاطر پردیس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به په دې اړه جزئیات واورو.
سلامونه تاسو ته، ان سید دی پیل چې صحت ولري او ټولو ریدونکو ته. نن د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یوې خبری ناشته په ترڅ کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 4 نور تازه د کورونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخه سلاکار وحید الله مجروح نن رسنیو ته ویل چې دغه پیښو د ثبت سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر 1555 ته ورسید. هغه ویل
تاسو اطلاعات رسوم چې مجموعاً پرون په مختلفو لابراتوارو کې 152 سمپلونه ټست شوي چې د دې نه مجموعاً 4 مثبت وو. د هیواد په کچه مجموعاً تر اوسه 4090 سمپلونه ټست شوي، که از میان از ای 2995 موردش کیسای منفی بوده، 555 مورد مثبت هست و بر اساس آمار موجوده از وزارت صحت عامه 5 مریض ما در وضعیت وخیم و شدید در شفاخانه مختلف قرار دارند.
د خغلی مجروب خبره اته پیښې په کابل کې، پنځه په کندهار کې، یو په غور کې، یو په بادغیس کې، څلور په نیمروز کې، اته په هرات کې، دوه میدان وردګو کې، څلور بلخ او یو هم په بغلان ولایت کې تر دا مهاله ثبت شوي دي. د مجروب په خبره هغه اندېښنې چې د کیتونو د نشتون په اړه وي هغه اوس حل شوي او د روانې میاشتې د اپریل په دیارلسمې نیټې باندې به د روغتیا نړیوال سازمان لخوا افغانستان ته په دې برخه کې مرسته هم وشي. نوموړي وویل د یو شمېر لویو ښارونو قرنطین یوه ښه تجربه وه او دغه تجربه باید وغځول شي او تر هغې چې د کرونا تهدید نه وي کم شوی د لویو ښارونو قرنطین موضوع باید ادامه پیدا کړي. بلې همسب
ډېر زیاته مننه کوو خاطر پردیس له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د پاکستان له لورې د سپین بولدک، چمن او تورخم بندرونو له پرانیستې وروسته تر اوسه 200 کانټینر مالونه افغانستان ته انتقال شوي دي. د دغې خونی د اماریکو مرستیال جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنادرو تر څنګ نور بندرونه هم د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستل شوي دي. نوموړي وویل چې د دوی هڅه دا ده څو افغانستان صادرات پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د یادو موادو په انتقال سره به د بیو په کچه کې د پام وړ ټیټوالی راشي. په همدې حال کې د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د چمن او تورخم لارې د افغان سوداګرو درې بیا کانټینر مواد انتقال شوي دي. نوموړي وویل د توکو ډېره برخه خوراکي توکي دي چې په بازارونو کې به د قیمتونو په بیو کې د پام وړ بدلون راشي. د میدان وردګو د کرنې او مالدارۍ ریاست د 180 میلیونه افغانیو په ارزښت د میوو او سبزیجاتو د سړې خونې د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه ریاست رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړه خونه د 1500 میټریک ټنه میوو او سبزیجاتو د ساتنې ظرفیت لري. د ښاغلي تسل په خبره یاد سړه خونه په یو نیم جری پسمکه کې جوړه شوې ده. د ښاغلي تسل په خبره د دې سړې خونې په جوړېدو سره 150 تنو ته د موقتی او 150 تنو ته دوامدار کار زمینه برابر شوی او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ دیش پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ سلبیخت پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ او یا پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 400 بیا افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا د ازادي رادیو د تاسو زموږ قرمانی خبری خبرونه په یو استودیو ته پکې. د عیسویانو د ایستر یا اختر په داسې وخت کې پیل شوی چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 300 اوخته او په ډیرو ځایونو کې بندیزونه لګیدلې. په دې اړه احمد شیبر را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب ستړی مشي، نور تفصیل لته سوور.
مننه انسر. د جانز هاپکنز په هنتون د راغونډو کړیو ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر د اپریل د 19 نیټې تر لومړنیو ساعتونو تر 1,200 اوښتی دی او د هغو کسانو چې په دې ویروس اخته دي او تایید یې شوی دی شمیر 1,000,000 اوولکو ته رسیږي. په داسې وخت کې د عیسویانو ایسټر اختر را رسېدلی دی. تر اوسه پورې کرونا ویروس ډېر کسان په ایټالیا کې وژلي دي، خو د امریکا متحده ایالتونه تر ایټالیا د تېرېدو په حال کې ده. په ایتالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 3,800 دی او په متحده ایالاتونو کې تر اوسه څه باندې 3,900. په ورته وخت کې دا تایید شوی ده چې په متحده ایالاتونو کې په کرونا ویروس سخته کسانو شمیر تر 5,000 اوښتی دی. خو داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر اعلان شویو شمیرو خورا لوړ دی. په ځینو هېوادو کې د تشخیص لابراتوارونه نشته او یا کم دي. په ځینو هېوادو کې حقیقي شمېرې پټې ساتل کېږي او داسې نور عوامل هم شته. دغسې حالت په ټوله نړۍ کې د ایسټر مراسم اغېزمن کړي دي او په ورته وخت کې په میلیاردونو کسان په خپلو کورونو کې ایسار دي. د نړۍ په ډېرو هېوادو کې چارواکو عیسویان دې ته هڅولي دي چې د ایسټر اختر کې سره یو ځای نه شي او له غونډو ډډه وکړي او هغه فاصلې رعایت کړي چې روغتیا پالانو خلکو ته د هغوی لارښوونه کړې ده. په مکسیکو کې د رومن کاتولیک کلیسا له مشرانو غوښتل شوي دي چې لږ تر لږه له 3 متر لري او هغه هم په موټر کې له خپلو پیروانو دیني اعتراف واخلي. په آیرلند کې بیا د ایسټر اختر په داسې وخت کې پیلېږي چې حکومت اعلان وکړ چې بندیزونه به د مې تر 15 تمدید شي. د ایتالیا صدر اعظم په خپل هیواد کې ورته اعلان وکړ. اسپانیا، ایتالیا، فرانسا او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې په اروپا کې ډېر کسان پکې کووېډ 19 ناروغي وژلې دي. د اروپا د ټولو تلفاتو شمیر تر اوسه 4,500 اوښتی دی. داسې نښې نشانې لیدل کېږي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د کرونا ویروس له امله لګېدلي بندیزونه په تجرباتي ډول لږ نرم شي. مثلا اسپانیا پلان لري چې سر له نوې اونۍ چې له دوشنبې پیلېږي یو شمېر هغه کارکوونکي چې کارونه یې هم ډېر ضروري نه وي دفترونو ته ور وغواړي.
ډیره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. له تاسو بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کرونا وایروس په خاطر د بندیزونو تر وخت مخکې لري کولو په اړه خبرداری ورکړې. د ادارې همدارز ویلي چې کرونا وایروس په افریقا کې د خپرېدو په حال کې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف رامنځته کړي محدودیتونه کمول غواړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په محدودیتونو کې اساني راوستل کېدای سي، خو که دا محدودیتونه لیرې کړل سي دا ویروس یو ځل بیا په خونړۍ توګه خپرېدای سي. د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم ګبریساس د جمعې په ورځ د اپریل په 10 نیټه یو خبری کانفرنس ته وویل په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو سرعت کم شوی دی، لکه په ایټالیا، جرمني، هسپانیا او فرانسه کې، خو په 14 افریقایي هیوادونو کې په چټکۍ سره دا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د ویل په جنیف کې دغه ادارې ته شاوخوا 1.5 میلیونه مثبتې پیښې او تر 2000 زیاتې مړینې راپور شوي دي. د جمعې په ورځ جګړې او لوږې ځپلې یمن د کرونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه راپور کړه. تیدروس وویل چې دی په ځانګړې توګه ځکه اندېښمن دی چې لوی شمېر روغتیايي کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو یوه کاري ډله به هغو هیوادونو ته د ماسکونو، خوندیتوب جامو، لابراتوار د تجهیزاتو او اکسیجن رسولو چاري هم هنګوي چې تر ټولو زیاته اړتیا ورته لري. ښاغلی تیدروس زیاته کړه هر میاشت به موږ لږ تر لږه 100 میلیونه روغتیايي ماسکونه او دستکشې، تر 25 میلیونه د ساه اخیستلو ماشینونه، روغتیايي چپانې او 2.5 میلیونه د معایناتو مواد او لوی اندازه اکسیجن او نور تجهیزات کلینیکونو ته رسوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره به 240 الوتکې، 8 د منځنۍ اندازې کارګو الوتکې او ګڼې کوچنۍ مسافر وړونکې ترانسپورتي الوتکې وګماري چې دا مواد او روغتیايي کارکوونکي هغو ځایو ته ورسوي چې اته مرکزونه بلري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د روغتیا نړیوال سازمان د اجرایي رئیس مایکل ریان ویلي چې نړۍ د روغتیايي کارکوونکو تر پور لاندې ده او دا مهمه ده چې دوی ته سم تجهیزات ورسول سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستان اوس برای شدی تا چی ده کابل چاپ رسپانه پر کوم مسلو تبصری لری ناجیه صافی ورده کتن کری.
اطلاع تو روز رسپانه پا خپلی سرمقاله که لیکلی کرونا ویروس یو نړیوال بحران دی چه ده نړی پیاوری هیوادونه ده ده سونزی پا حواری کی پاتی راغلی. وراندی پا سرمقاله که ده ونه شوی پا افغانستان که ده کرونا ویروس مثبت پیخی لپینجو سو واوختی او رسربلی ده ناروغی مخبزیاتی دوده. ده لیکوال پاند په افغانستان کې له دغه ویروس سره مبارزه په شعارونو نه کیږي، بلکې باید ټول وګړي له حکومت سره لاس یو کړي او د دغه بحران په کنټرول کې مرسته وکړي. د سرمقال لیکونکي په باور حکومت له سیاسي کړکېچ نیولې، فساد، بې وسلي او بېلابېلې نورې ستونزې د دې باعث شوي چې حکومت کمزورې کړي او له کرونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ پر مخ ولاړه شي. د سرمقالې په پای کې لیکوال سپارښتنه کوي چې ټول ولس دې په یو لاس له دغه ناورین سره مبارزه وکړي، د بې وزلو لاسنیوی دی وکړي او د روغتیا پالانو سپارښتنو ته دی غوږ ونیسي. ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې زموږ د ولس اصلي ستونزه څه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې له کرونا سره د مبارزې په بیړنۍ کمیټې د فساد له امله نیوکې کېږي. په سرمقاله کې یادونه شوې چې تر هغې دا سیاسي ستونزې روانې وي، ولس ملي محور نه شي، نه به د روان سیاسي وضعیت مخه ونیول شي او نه به هم له فساد سره د مبارزې هڅې ګټورې وي. د ویسا ورځپاڼې سرمقال لیکونکي وړاندیز کوي چې باید یو پیاوړی سیاسي اپوزیسیون دې جوړ شي څو د حکومت هره کړنه په سالمو نیوکو چیلنج کړي. او سر مقالی په پای کې اندیښنه ښودل شوې چې خدای خبر چې افغانان به له دغه وژونکې سپې څه ډول روغ وځي. او هشت سوب ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ په سیاسي ناندرو تبصره کړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غني ته عبدالله وړاندیز کړی چې د صدراعظمي څوکۍ دې ورکړي، خو د لیکوال په باور دغه غوښتنه محمد اشرف غني او امرالله صالح ته هیڅ د منلو نه ده. د سر مقال لیکونکي په اند ولسمشر محمد اشرف غني نه غواړي چې بیا د دوه سره حکومت تجربه تکرار شي، بلکې غني او ټیم یې دې ته چمتو دی چې د عبدالله ټیم ته کابینه کې ځای ورکړي. او د سر مقالې په پای کې راغلي چې د کورونا ویروس ناورین د امریکا له لورې په سیاستوالو فشارونه به دوی دې ته اړ کړي چې بالاخره یو سیاسي توافق ته ورسیږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې تاسو د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اورېدل شي. او کچیر انټرنیټ ولري بیا نو چې هر شیرې تاسو کولای شي چې د ازادي راډیو د ویب پاڼې لري نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې زموږ خبرونه، ریپورټونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. موږ پرله پسې په خپل ویب سایټ کې جالبې او په زړه پورې ویډیوګانې لرو چې د ټولنې پر بیلابیلو اړخونو راڅرخي، په ځانګړې توګه د چې څنګه کولای شي له کرونا وایروس نه د خپلو ځانونو ساتنه وکړي، په دې اړه جالبې معلوماتي ویډیوګانې شته. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. همدارنګه له یوې بلې لارې هم زموږ معلومات ترلاسه کولای شئ، او هغه ستاسو فیسبوک دی، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده، او هلته هم تازه معلومات هر غړی او هر شپه خبرېږي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو. د چیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بیو د راټیټولو په اړه د خبرو یو دور پای ته ورسوه. دوی د تیلو د مارکیټ د ثبات د ټینګولو لپاره د ځینو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبری څانګې د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر وو.
د جیشل هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن شنبه د اپریل 18 خبره سوه، د تیلو د بیې راټیټولو لپاره د کوم تړون د وړاندیز یادونه نه ده سوې، خو دومره یې لیکلي: موږ ژمنه وکړه چې ټول اړین او بیړني ګامونه به واخلو څو د تیلو د مارکیټ ثبات ډاډمن کړو. په دې ویډیوي کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړه سوه، د انرژي وزیرانو دغه راز ژمنه وکړه چې دا سکتور به له نړۍ سره مرسته وکړي چې پر کورونا وایروس برلاسي سي، او دا چې د نړۍ د راتلونکي بیا پر پښو دریدل به یقیني کوي. خو د دې غونډې په وروستۍ اعلامیه کې د تیلو په تولید کې د کمی یادونه نه ده سوې. د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو د ویډیوي کانفرنس یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک هڅه وکړه چې د تولید د مخنیوي یو توافق ته ورسیږي. د جیشل هیوادونو په دې غونډه کې تمه وه له هغو هیوادونو سره چې د اوپیک سازمان غړي نه دي، لکه مکسیکو، متحده ایالات او کاناډا، سره یو ځای لا پراختړون نه هایسي. د دې تړون له مخې به روسیا او د اوپیک سازمان نور د تیلو تولیدونکو هیوادونو په می او جون میاشتو کې د ورځې تر 10 میلیونه بیرله تولید کم کړي، چې دا د نړۍ د تیلو د تقاضا لس سلنه شي. دغه راز به د یاد وړاندیز سوي تړون پر اساس د تیلو د تولید کموالی د 2021 کال تر اپریل پورې دوام وکړي. د تیلو بیې په تیرو 18 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دلیل یې دا دی چې د کورونا وایروس له کبله نړیواله تقاضا کمه سوې، او هم د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د بیې مقابله ده. د تیلو ټیټه بیه که څه هم د مشتریانو لپاره ښه ده، خو لویې تولیدونکي کمپنۍ یې زیانمنې کړې دي. د اوپیک سازمان مشر محمد بارکینو د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو ته ویل دوی باید داسې اقدام وکړي چې د تیلو تولیدونکي هیوادونو پرته له دې چې دا صنعت زیان وویني له روان بحران څخه راووزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند او ناور په راستولې پیغام کې وایي مارجی کې کرونا وایروس خپریږي او باید د طالبانو بندیان آزاد شي. یو بل اوریدونکي د عبدالمتین مسروری په نوم له فاریاب نه په راستولې سمس کې ویلي د 200 طالب بندیانو د ازادېدو خبر ښه خبر دی او موږ یې هرکلی کوو. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت نوای د هرات په اسلام کلا کې چې کوم کسان د طالبانو لخوا وژل شوی، دا یو لوی جنایت او یو واشي عمل دی. دا کرونا مرض چې بولی دا تعاون دی او خلک باید ترې ځان وساتي. دا پیغام یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی راستولی دی. همدارنګه یو اوریدونکي تازه خان سمسور له ننګرهار نه ویلي دلته بې وزله کورنۍ د لوږې نه د ناورین سره مخ دي خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شوه، مننه درنه کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او دا زموږ غرمنۍ خبري خپرونه پی یو سټډیو ده. اوس هم 2:30 بجې شوي. یو وار بیا د خبرونو وخت دی. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم